السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې دی. نن د خالی ورځ او د 2013 کال د اگست 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو. السلام علیکم. تر ټولو اول پامخره د خبرونو سټکو ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان د نوي وزیر اعظم په حیثیت حلف اخیستی. د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال د صوبې وزیر اعلی منتخب شو او د ملګرو ملتونو پخوانی سیکرټري جنرال کوفی انان نن وفات شوی. تفصیل: د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د 22 وزیر اعظم په توګه سوګند وکړ. لولس مشر ممنون حسین نه د حلف اخستو دستوره په ایوان صدر اسلام آباد کې وشوه. پرون په قومي اسمبلی کې د خپل پارټي او اتحادي ګوندونو غړو عمران خان ته د قائد ایوان په انتخاب کې 168 رای ورکړې. دغه مقابل د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف 96 ووټونه واخیستل. پاکستان پیپلز ګوند په دې انتخاب کې برخه وانخسته او بې طرفه پاتې شو. اخوا د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکارو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د بارنو چارو وزارت وایان صبحت احمدی پرون مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل امید لري چې د پاکستان نوی حکومت به له ښه نیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو تعلقات او سیمه ییز حالات پر سره ښه شي. د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام میر کمال خان نن د صوبې نوی وزیر اعلی منتخب شو. د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکر عبدالقدوس پسنجو په مشرۍ کې وشوه. په انتخاب کې د بلوچستان عوامي پارټي لخوا جام کمال او د متحده اپوزیشن امیدوار میر یونس عزیز زهري ترمنځ مقابله وه. جام کمال په 9 رایو خصو سره د صوبې وزیر اعلی منتخب شو. د متحده اپوزیشن میر یونس 6 رای واخیستې. د بلوچستان په سینځدې سیمه کې د کویلې لکانه د پاتې 2 کسانو مړی هم تیره شپه راوستل شو. د بلوچستان د مزدورانو د اتحادیې مشر سلطان لالا بیگا مشال ریډیو ته ویل په دې پېښه کې ټوله 13 کسان وژل شوي چې پکې 2 پاتې مړی پرون شپه راوستل شو. د تېر اتوار په ورځ د یادې سیمې په سیورنج کې د کویلې په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله د 14 نه پس 14 کان کیندونکي دننه پاتې شوي. وروسته د هغوی د ژغورنې لپاره ورغلي 15 امدادي کارکوونکي هم د حادثې ښکار شول. د درغلو د تورونو په سر د پېښور هایکورټ لخوا د ماتحت عدالتونو 15 لری کړل شو ججانو د انصاف غوښتنه کړې ده. نن په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پس د ججانو مشال ریډیو ته وویل پر دوی د لګول شو تورونو په اړه دوی ته څه شواهد نه دي ورکړل شوي. لری کړل شوي یو جج اورنګزیب مشال ریډیو ته وویل
پړ میکا نو مړ میکا لول الزامات موږ باندې شوکاز نوټیس کې لګولي کرپشن اور سوشل کرپشن خو خامخا دغه ریزن دي تاسو ډېر پیسې ایسټس باندې اغستی تاسو ته بینکس کې بهستا پته لګي هغه ارسه اوپن دي انکوایری ته.
خبر های کورټ ستر جج پرون د زنانه جج په شمول 15 ججان د درغلو د تورونو په سر د نوکرونو لری کړل. عدالت ویلي د کرپشن او ناسم چلن له وجې د دغه ججانو خلاف قانوني کاروایی شوې ده خو دغه ججان د تورونو ردوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د اورګزو ضلع د پاتې کډوالو د ستنېدو په پیل شوي دویمه مرحله کې تر اوسه تر 3000 نه زیاتې کورنۍ واپس کورونو ته لیږل شوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې مرستیال مشر عادل ظهور نن مشال ریډیو ته وویل په روان پړاو کې د ملاخیلو او ماموزۍ قبیلو کډوال کورونو ته ستنه کیږي.
فیز 1 چې د الیکشن نه پیله تقریبا 900 خاندانونه هغه کې واپس لاړل. دویم فیز دی د ماموزۍ او د ملاخیل چې کوم قبیله ده نو د 10 اگست نه دا فیز شروع شوی دی او اوسه پورې تقریبا د 3000 نه زیات کورنۍ هغه اوسه پورې واپس تللي دي.
عادل ظهور ویل د کډوالو د رهایش لپاره دا وخت خیمو بندوبست شوی. نوموړي ویل د کورونو سروې پس به دغو کورونو ته مختص پیسې ورکړل شي. عادل ظهور ته مخودله چې دغه کډوالو د سندو په دویم او دریم پړاو کې به تر 15,000 زیاتې کورنۍ واپس کورونو ته لاړې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن یوناما د کابل د دشت برچی د سیمې په یو ښوونیز مرکز د وروستي برید غندنه کړې ده. دغه مشن د 30 زده کوونکو وژل کېدل او د 18 نورو کسانو زخمي کېدل تصدیق کړي چې پکې ډیرو د 14 نه تر 19 کلونو پورې عمرونه لرل. د اگست په 13 د یوناما په خبر کړي بیان کې د ادارې د مشر تدامیچی یامات موتو لخلې ویل شوی د اگست په 15مه د برج په کستی ډول یې زده کوونکي په نخ کړل یوازې د ترګره او بوستلانه عمل بلل کېدی شي. نوموړي زیاتکړه ملګری ملتونه له ټولو افغانانو سره خپل پیوستون ته دوام ورکوي او د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ته ژمن پاتې کیږي تر څو جګړه پای ومومي. د ملګرو ملتونو پخوانی سیکرټری جنرل کوفی انان د 30 کالو په عمر مړ شوی دی. کوفی انان نن سهار د سویټزرلند د برن سیمې په هسپتال کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د کوفی انان فاونډیشن په یو بیان کې ویل چې د انان د کورنۍ سره په شریکه په ډیر خفقان سره اعلان کوي چې نوموړی د لنډې مودې لپاره د ناجوړتیا پس وفات شو. د کوفی انان تعلق د افریقایي هیواد غانا سره او خپل ټول عمر یې اقوام متحده کې کار کړی. نوموړی د ملګرو ملتونو لومړی تورپوستی سیکرټری جنرل چې په 1999 کال کې دغه دنده سنبال کړه او تر 2006 پورې د دوو دورو لپاره د اداري سیکرټری جنرال وو. کوفی انان ته په 2001 کې د نوبل د امن نړیواله جایزه هم ورکړل شوې وه. د ترکیې د ازمیر صوبې والا عدالت د نیول شوي امریکایي پادری خلاف د لګیدلو تورونو د لرې کولو په اړه د اپیل درخواست رد کړې. د امریکایي پادری انډرو برنسن په سر د امریکا او ترکیې ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. د اګست په 12 عدالت د یو ذیلي عدالت د اګست 15 فیصله برقرار وساتله او د پادری د خوشي کولو او خلاف یې د سفري پابندي د لرې کولو اپیل رد کړو. پر برنسن د ترهګرۍ او د جاسوسۍ تورونه دي چې هغه ردوي. هغه د 2016 کال په اکتوبر میاشت کې ونیول شو او په جولای میاشت کې نظربند شو. که په برنسن جرم ثابت شو نو د 15 کلونو د بند له سزا سره مخامخې دی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا له انکرې نه د برنسن د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120.13 روپۍ اخستل کیږي او 120.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 150.40 روپۍ او 150 روپۍ. یو ایرو 140.10 روپۍ او 140.80 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 2.40 روپۍ او 2.40 روپۍ. یو سعودي ریال 1.50 روپۍ او 1.80 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.83 روپۍ. او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 2.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 18.5 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. پوروان یو ساتھی بواوري نن عمران خان د پاکستان د 2 وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. میں عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں.
دا چې پر روان وخت کې بعد پاکستان تحریک انصاف ګوند د کوم لویو سیاسي چیلنجونو سره مخ وي.
د عمران خان حکومت کې دراتو سره بغټ چیلنج ته سیاسي کوم چیلنج دي هغه د اپوزیشن دی.
او د پېښور های کورټ 15 ججان د نوکرایو نه لری کړی دي.
هغه وچنه نه پتا باندې خود کرپشن کمپلینټ شته نه چارجز شته، خو تا باندې د انسپیکشن جج رپورٹ راغلی دی چې د رپورټیشن چې دی سوشل دی او کرپ.
د مشال ریډیو تر سنگی و تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د پاکستان د 2 وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د اگست په 18مه په اسلام آباد ایوان صدر کې له عمران خان سوګند واخیست. د هغه د سوګند په دستور کې ګڼو ملبنو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 2 وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. د پاکستان صدر ممنون حسین د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان نه نن د خالی پورس په ایوان صدر کې سوګند واخستو.
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں.
د سوګند پورته کولو په دستوره کې نگران وزیر اعظم ناصر الملک، پارلماني استازو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، فوزی مشرانو، غیر ملکی سفیرانو او پاکستان کرکټ ټیم پخوانیو لوبغاړو نه علاوه د هند کرکټر او پارلماني استازي نجوت سنگھ سدو هم ګډون وکړو. د دستوري ورستو عمران خان ته وزیر اعظم هاوس کې ګارد اف آنر ورکړی شو او نوموړي د وزیر اعظم هاوس عملی سره ولیدل. د تر څنګه پرون د جمعې په مازیګر د وزیر اعظم ټاکنې لپاره د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف ترمنځ مقابله وشوه چې عمران خان یو سل شپږویا وټونو په اخستو سره د ملک وزیر اعظم وټاکلې شو. قومي اسمبلی تخپل لومبۍ وینا کې عمران خان وویل، د هیڅ یو فوزي امیر په مرسته نه بلکې د 22 کالو مهنت وروسته د مقام ته رسیدلې دي. په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونو په حق له د عمران خان وینا و، ترڅو چې په انتخاباتو کې د درغلۍ خبره ده نو په پارلمان کې ناست اپوزیشن غړو نه یو تپوس کوم چې کله مې 2013 ټول ټاکن ورستو د څلور حلقو د خلاصولو خبره وکړه نو غوښتنه مې اونه منلې شو، نو مجبورن عدالتونو مخه مې وکړه، یو سل شپږشت ورځې مې درنه ورکړه او دا ټولو ته معلومه وه چې غوښتنې مې پر ځای وي، خو که دوی اوس څه قسمه پلټنې غواړي نو ورسره به مرسته کوو ځکه چې موږ درغلۍ نه ده کړې. د قومي اسمبلۍ غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف وویل، په انتخاباتو کې د غلیو پلټنو لپاره د پارلماني کمیشن جوړ کړی شي ځکه چې د 2013 ټول ټاکنې د پاکستان د تاریخ تر ټولو زیات متنازع انتخابات وو او الیکشن کمیشن خپل ذمہواری په خشان تر سره کولو کې په مکمله توګه ناکام پاتې شوه. د نوموړي وینا و، دا څنګه انتخابات وو چې د ووټونو اچولو عمل قصدن په قلاره کړی شو؟ د کلیوالو سیمو نتیجې اول راغلي او خاریو نتیجې دوه ورځې وروسته راغلي. په ټول ملک کې د 14 لک نه زیات ووټونه مسترد کړی شو او یو سیاسي ګوند په نخښه کولو وروسته د هغې 14,000 نه زیات کارکنانو پر ضد مقدمه درج کړی شوې. د دومره درغلۍ باوجود د ګوند غړي پارلمان ته راغلل ځکه چې نه خو موږ په پارلمان لعنت وایو او نه به پرې حمله کوو. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری چې په ډومبي ځل یې پارلمان ته وینا وکړه وی ویل، د ټول ټاکنو په مختلفو مرحلو کې بد انتظامی شوی ده نو غوښتنه کوي چې پلټنې دی وکړی شي. د نوموړي وینا و، عمران خان د یو ګوند نه بلکې د ټول ملک وزیر اعظم دی، نو نوموړی دی اولس ته راپې خستونزو حل طرف ته خپله توجه راوګرځوي، پیپلز ګوند به ورسره ملګرتیا کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون تر ټاکل کېدو وروسته ویلي چې له هغو سره به حساب کوي چا چې د عمل کلوټلې، خو اپوزیشن ګوندونو بیا پر دې موقع د پارلمان دننه او بهر په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاج کړی او دړکۍ کړي چې خپل احتجاج به جاری ساتي. هغه نن د پاکستان د 22 وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر را کوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د ایم ایم اے غړي شاهد اختر علي وویل چې دوی په ګنګوندیز غونډه کې د احتجاج کومه فیصله کړې په هغه به عمل کوي او د درغلۍ او ټګیو پر ضد به احتجاج جاری ساتي.
دی ګورنمنت ته مونږ ګورو نو هغه سي سترنت ما ته نخکاری، ځکه چې په پاکستان کې خو همیشه یو هنګ پارلیمنت خو د دې سترنت کم دی، یو سیمپل میجورټی ده. دی چې مخکې چې د دې کې لیجسلیشن وکم کیږي، قانون سازي وکيږي، نو هغه کې به ډېر مشکلات راځي. چې نن کم صورتحال وکړه ته داسې ما په خپل زندگی کې نه دی کتلی. ایون که وزیر اعظم دې کرسۍ ورکړې شو، خو هغه خپل پالیسی سټیټمنټ ایون نشي ورکولې. چې کوم نن دنه صورتحال مونږ کتو، نو زه خو يم چې هغه زمونږ ملک د دې متحمل نه دی.
کسه هم د درغلي پر ضد د نورو سیاسي ګوندونو سره پاکستان پیپلز پارټي هم ولاړه او دریزي و چې په دې ټول ټاکنو کې ټګي شوی، خو په پارلیمان کې د پاکستان مسلم لیگ نون او ایم ایم ایل خوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره ولاړ کاندید میاشاب شریف ته یې ووټ ورنه. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی د غړي ساجد حسین توري نو پوښتل، نو هغه وی چې د دوی په اوټونو کې د درغلي او پر ضد هم هغه دریز دی کوم چې په ګڼ ګوندي زغونډه کې وو، خو د دوی د ګون یوازې د شابه شریف په نوم اعتراض وو، نو ځکه یې ووټ ورنکړو.
عمران خان په خپل او خنیت ولا سړی نه سوچ فکر هم خره نه الله له وو کې عمران خان په دې ټینور کې مطلب د عمل ترقی ملاوي شي، نو دا ډیره خبره مونږ سره دواله.
د پارلیمان د ودانی رسنی مختل رسنی سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي عمران اسماعیل په انتخاباتو کې د ټګي تور نه رد کړل او وی ویل چې دوی د مخالفو ګوندونو نه هم دا توقع لرله چې احتجاج وکوي، خو د دې باوجود به عمران خان د دې ملک د پرمختګ لپاره کارونه کوي. نو موري ویل دی وی دل دوی دا توقع لرله چې داسې کار وکوي، خو خیر نن چې عمران خان کومې خبرې وکړې ډېرې کوټلې یې کړي او څوک دا سیاسي بیان نه غني، او دوی له 22 کال راهسې دا کوشش کولو او دوی به د درغلي او پرزيد ګامونه پورته کوي او خصخت احتساب وکيږي او لوټلې مال به واپس راوړي. د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي ایم ایم اے، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نیشنل پارټي په 25 جولای په شون ټول ټاکنو کې تور پورې کړي وو چې په دې کې ټګي شوي د کومې رسو چې یادو ګوندونو ګرین اپوزیشن الاینس جوړ کړو او پریکړه یې وکړه چې په ګډه به په پارلیمان دننه او بهر د درغلي او ټګیو پر ضد احتجاجونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د خپل سیاسي مبارزه پترس کې تل په ملک کې پر موجود نظام نیوکه کړې دي او ولسته اجمنه ور کړې چې که واک ته ورسیږي نو بدلون براولي. اوس چې نوموړی د ملک وزیر اعظم شوی دی، نو هغه کړې وعده یې دا پوښتنه راپورته کوي چې دی به رښتیا هم څه بدلون راولي او کنه، او که دی د بدلون هڅه کوي نو په وړاندې به یې خنډونه اسوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ نور تفصیل وړاندې کوي.
د روان کال د جولای پر 15مه د ترسره سوو عام انتخاباتو لپاره د عمران خان د کمپاین مهم ټکی همدا و چې بدلون براولي او د درغلیو مخه بنسي. اوس وزیر اعظمۍ ته د نوموړي رسېد د پښتنه راپورته کوي چې آیا دی به رښتیا هم له پخوانیو واکمنو بیل وي او که څنګه. د سیاسي چارو کارپوه سعد محمد خان وایي عمران خان چې ولس ته د څنګه حکومتداري وعده ورکړې ده هغه عملي کول ډېر ګران کار دی. سعد محمد خان وویل د نورو اداري اصلاحاتو ترڅنګ به په ځانګړې توګه د درغلیو ضد ګامونه پورته کوي.
د خلکو دنه توقعات هغه دا دي چې کم پاکستان کې دا کرپشن یو رواج جوړ شوی دی، یو مرض دی، د دې بېختنیو کې کم از کم دغه سطح باندې چې کم د وزیر دی یا نور دا چې کم د ادارو مشران دي یا چې کم دغه کرپشن کې ملوث دي هغه چې کم دی نه اندر کې.
د پاکستان یو حالاتو بل شنونکی رفیع الله کاکړ وای د عمران خان په وړاندې دا وخت تر ټولو لوی مسله له سختو مشکلاتو سره مخامخ پاکستانی اقتصاد دی. د ویل د دې مسلې د هواري لپاره به عمران خان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي، خو د ده په وینا د هغوی شرطونه داسې دي چې له کبله به عمران خان له ولس سره په کړو وعدو کې پاتې راځي.
د ایم ایف د پور د ټولو لو مسله دا ده چې ایم ایف شرطونه لګی، هغه شرطونه چې دي دغه شرطو بوج دی، وزن چې دی هغه پر عوام لویږي. هغه شرطونه اکثره دارنګوي چې کم سبسیډیانی دي هغه به کمی، ټیکسونه به پر عوام زیاتی، عوام ته چې کم ریلیف ورکول سوی هغه به جن واپس جن اخلي. نو هغه شرطو کې چې کم عمران خان د الیکشن مخکې کولونه کړی دي، هغه خبرې چې دي د ایم ایف په شرطو کې ډیره ګرانه خبره ده چې هغه به تر سره ورسی، نو دا به دته ډیر لوی مشکل وي.
د اقتصاد ترڅنګ د پاکستان بل لوی مسله د امنیت ګڼل کیږي. د کوم پر سر چې له هند او افغانستان دواړو سره اړیکې له مودو راهیسې خرابې پاتې شوې دي. عمران خان په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو وروسته ویلي وو چې له افغانستان او هند سره به اړیکې شې کوي، خو سعد محمد خان وایي له افغانستان سره د اړیکو په شکولو کې ډیر مشکل نسته، خو له هند سره مسلې ډیر اوږدې دي او د هغوی هوارول به عمران خان ته ډیر ګران وي.
افغانستان سره تعلقات افغانۍ سره خکیدې شي، ځکه پاکستان نو غونډه کې دوه قدمونه افغانستان لخت واړی او دغه چې ملک جنگ روان دی او دغه کومه تباهي روانه ده، د دې مخنیوي لپاره که دوی کوششونه وکړي دا به د پاکستان په مفاد کې وي او دا آسان دي. موږ صرف چې کوم دی د افغانستان دغه اندرونی معاملات چې کوم دي هغه موږ افغانان ته پرېږدو او زموږ مداخلت چې کوم دی که یو طریقې سره چې کوم افغان حکومت دی باندې الزام لګوي دغه چې کوم داغه شکایت دی د دغه ازاله وشي، نو زما خلک افغانستان سره طرقات ډېر آسان دي.
خو لیکوال او شنونکی رضا رومی وای د افغانستان او هند په اړه تګلارې داسې دي چې عمران خان یې په خپل لاس کې نسی اخیستلی.
یہ جو معاملات ہیں کہ پاکستان کسی سیکیورټی سي
دا مسلې د پاکستان له امنیت سره تړلې دي او د امنیت چارې د پاکستانی پوس په لاس کې دي. نو د دې لپاره به د لهغوی سره په ګډه کار کوي. موږ هیله لرو چې عمران خان به له پوس سره ښې کاري اړیکې ولري او د اختلاف داسې حالت ته به نه ځي لکه نواز شریف چې بیا لرې کړل شو.
د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې عمران خان د پوز په ملاتړ او مرسته واک ته رسیدلې دي، خو عمران خان او پوز دواړه دا تور دوي او وایي چې د جولای پر 15مه تر سره شوی عام انتخابات ډیر شفاف وو.
اوریدونکو په دې اړه راځو. یوې مرکې ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن دغه هیواد ته وزیر اعظم په حیث سوګند وکړ چې پر روان وخت کې به د هغه نوې حکومت د کومو سیاسي چیلنجونو سره مخ وي. دا پوښتنه مو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ د یو استاد پروفیسر ډاکټر عبدالروف نه کړې ده.
زما په خیال باندې د عمران خان حکومت کې دراتلو سره بغټ چیلنج ته سیاسي کوم چیلنج دی هغه د اپوزیشن دی، ځکه چې دلته کې کم نور پارټو کم چې په الیکشن کې ساغسته ده دا غي تعداد دا غي ممبران په پارلیمنت کې د زور حکومت د اپوزیشن د ممبرانو نه سیوا دی. په دې وجه باندې غټه چیلنج به ورته دا وي چې هغه څنګه د اپوزیشن چې پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے دا اغی سره یو غټ تعداد موجود دی او په سنټ کې اغی پاک اکثریت کی نو دی وسنګا د حکومت په باره کې قانون سازی کوي. په دې وجه باندې د ټول نغټ چیلنج زما په نسبت باندې اغا د مخالف اپوزیشن سره دا اغه د تعلقاتو نوې
اپوزیشن چې دی اغه هم دا سخکاری چې لکه ډیوایډډ دی یا تقسیم دی، لکه شهبا شریف سره ډیر د پیپلز کون چې دی اغي وسره اتفاق نه کوي، نو بیا څنګه آیا د تبه د به یو مضبوط اپوزیشن سره مخ وي؟
په دې وخت کې خدا مشکل چې کوم طرف ته تاسو اشاره وکړله دا پښته ده، خو په نږدې وخت کې کچرته د نواز شریف دا مسله دا غدا کیس د ضمانت په حواله سره فیصله ترسي، نو بیا به عمران خان ته د پارلیمنت نه بهر د یو ډیر ستر د سیاسي لیډر مقابله مخامخ.
سر یو بل تپوس کوم هغه دا چې عمران خان چې کله انتخابات وګټل په 26 جولای هغه یو تقریر وکړ کام ته، په هغه کې هغه ویل چې د ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان ذکر پکې وکړو، د هندوستان ذکر پکې وکړو. تاسو سی وی نه نو دیبه آیا د افغانستان په امن کې څه مثبت رول ولوبوي او بیا هندوستان سره به ښې اړیکې جوړې کړې شي؟
تاسو چې کوم تقریر طرف ته اشاره وکړه دا یو ډیر امید افزا تقریر، خو کله چې د پاکستان سیاسي تاریخ دا ښیي چې کله په اقتدار کې راشي نو په دې وجه به یو د عوامو منتخب شوی وزیر اعظم او حکومت دونه آزاد نه وي لکه څنګه چې تصور کېدی شي. نو د عمران خان دغه خواهش او دغه خبرې په خپل ځای باندې، خو کله چې د سره د توس حکومت ملاو شي نو ته به د هغه مشکلاتو مخامختیا راځي، د کم مشکلاتو مخامختیا چې د دین مخکي حکومت تر راغلی و د دې حواله سره چې هغه د گاونډي هوادونو سره تعلقات څنګه ساتل غواړي. په لحاظ سره کچرته عمران خان د دغه خپل وینا مطابق د حالات کولو طرف ته بوزي نو د تبا په داخلي تور باندې یو ډیر غټ خرند مخه ترازی چې هغه د سیاسي ګوندونو او د سیاسي خلکو د طرف نه نیوي بلکې د سیاست نه بهر د بعض مقتدر قوتونو د طرف نه به دته دا خبره لکه ګرانه پریوزي. نو دا اوس په دې باندې انحصار دی چې عمران خان په څنګه طریقه باندې دغه زورورې حلقې چې دی هغه په خپل خبره باندې مطمئن کوي او قائل کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د خپل عہدې د استعفا اعلان کړ او ویلي دي چې ولسمشر ته خپل استعفا هم لیږلې ده. دوی ویل چې خپل دبر کې قبایلی سیمو لپاره د کډوالو بحالي، تعلیم او د صحت په څنګه کې کار کړی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوندوای چې خیبر پختونخوا لپاره نوی گورنر او پخوانی د اطلاعاتو وزیر شافرمان ټاکلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پیښور کې په گورنر هاوس کې مطبوعات سره په خبرو کې اقبال سفر جګړه وویل چې خپل مشر نواز شریف یې د استعفا په اړه خبر کړی او استعفا یې ولسمشر ته لیږلی. ښاغلی اقبال سفر جګړه وویل چې په سختو حالاتو کې ذمہواری سنباله کړې وه او خیبر پختونخوا کې قبایلي سیمې ورکړول او د قبایلي سیمو کډوالو بحالي یې ترجیح وه. د زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې 80% اپریشن مکمل شوی، کډوال واپس شوی او چې کم پاتې دي نو هغوی به راتلونکي 2-3 میاشتو کې واپس لاړ شي.
وہ یہ تھا کہ یہ جو بے گھر افراد
دیوائی دا ٹولو غٹ چیلنج چی کم ماس سر وو نو آغا داو چی دا کڈوالو واپسی دا غی بحالی و آباد اول وو نو دا دا ٹولو غٹ چیلنج ما محسوس کرو چی زما ورنبے چیلنج دا دے او نن سے باور سر ویلی شم چی اللہ تعالی ما تا اغی کی کامیابی راکڑا او نن اوہ نوی نت تر اتا نوی فیصد پوری کڈوال کرون تا واپس رسی دلی دی
آئی ڈی پی جو ہیں وہ واپس گھروں میں پہنچ چکے ہیں.
د رپورټون تر مخه چې اقبال سفر جګړه 2 کال 15 میاشتو او 43 ورځو لپاره گورنر پاتې شو. د پریس کانفرنس پس اقبال سفر جګړه گورنر هاوس پریښو پر دې مهال ورته ګارډ آف آنر هم ورکړی شو. نوموړی کال 2018 کې د خیبر پختونخوا گورنر جوړ کړی شوی و. له دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی سیکرټری جنرل پاتې شوی و. د خیبر پختونخوا نوی گورنر په اړه مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ویان فواد چودھری ویلي وو چې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر شاه فرمان د صوبې لپاره گورنر نوم ول شوی دی. د سیاسي چارو شنون کې او خبريال شمیم شاهد وای چې اقبال سفر جګړه په دور کې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګړول تاریخي اهمیت لري. خو د په دور کې د کډوالو آبادکاری په وخت نه کېدل د ناکامي و. دوول چې نوی گورنر شاه فرمان له چیلنجونو ډیر دي.
خو دا وایي چې زموږ کامیابی او خو دوام جوړ سره ناکام وي او کبل دې د فاټا په مرجر او د تعلیمي ادارو باندې سبحان کړي نو دا خو د نړیوالو فنګ باندې چې کوم نه دا غي چې دا ښکاره خبره چې دا فنګ موږ ورکو چې د ترقی
د خیبر پختونخوا نوی نومول شوی گورنر شاه فرمان د خیبر پختونخوا په تیر حکومت کې د اطلاعاتو وزیر پاتې شوی و. نوموړی په 15 جولای د صوبایي اسمبلی 2 چوکۍ ګټلې وې خو په پی کې اویایم د بیا شمیرنې پسې دغه چوکۍ بیللې وه او د این پی خوشدل خان کامیاب شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. د پیښور های کورټ ته نوکری نه 15 ججان لري کړی دي. دغه ججانو د ځان لپاره د انصاف او رڼو پلټنو مطالبه کړې ده. دا غوښتنې دوی نن په پیښور کې بې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره وکړي. د پیښور های کورټ استر جج یا قاضي تیره ورځ ته یوې ښځې جج په شمول 15 تنه ججان د نوکریو نه د درغلیو په تورونو لري کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دغه لري کړی شو ججانو نن د خالی پورس پیښور پرس کلب کې د خبري غونډه ورستو مشال لیډو ته ویل چې دوی ته په دوی لګول شوی تورونو په اړه هیڅ ثبوت نه دی خوده لشي او نه ورکړی شوی دی، کوم چې دوی د انصاف بنیادی اصولو په ضد بلي. د رکل شوی یو جج اورنګزیب چې په پټاباد خار کې روټي وا مشال لیډو ته وایي
چې وي پړ مې کانو مړ مې کا لول الزامات مونږ باندې شوکاز نوټیس کې لګولي کرپشن او سوشل کرپشن خو خامخا د ریزن زیتا سر بډیر پیسې بیر پراپرټي پر اغستی ایسټس پر اغستی نوستا بینکس کې وایي ستا پته لګی ستا دا هغه ارسه اوپن دي انکوایری ته
دا چې په دوی کم ډول تورونه دي او د دې د لری کولو قانوني لار چار صدا نیوبل جج شکیل الرحمن وای
آئین کې آرټیکل 10A ده فیر ٹرائل چې دا د هر سړی د هر شهري حق ده، یعنی چې هغه ته د صفای صفا موقع ورکړل شي. مونږ باندې افیشنسی اینڈ ڈسپلینری رولز 2011 خیبر پختونخوا نو چې کله هغه د سروس نه ته وباسي نو ته په هغه باندې انکوائری کوي. ما ورته وی چې کله د نوک برابر خیره ما کی وی نو ما اوس لره کا اغه وچنه نه پتا باندې خود کرپشن کمپلینټ شته نه چارج شته خود تا باندې د انسپکشن جج رپورت راغله ده چې د رپورټیشن چې ده سوشل ده او کرپټ ده.
امجد مخدوم چې هم په دغه تور 13 کال د نوکری نه فارغ کړ شوی دی وای چې تر اوسه د دوی پریکړه هم لا نه ده شوی او د پاکستان ستر عدالت دا اداره په داسې کارونو په خپل بدناموي.
زما دا ججان صاحبان چې د چیف جسټس پاکستان کډر ته تللی دی مینت کړی دی. زه تاسو نه دا سوال تاسو کوم چې زموږ دا چیف جسټس پاکستان چې دی په موبایل ایزی لوډ باندې چې دی لګیا دی ایکشن علی په گلګت کې دی لګیا دی د رحم اپیلونه علی په گلګت کې د جوریزیکشن شته. تاله ججان صاحبان درځي تاله وای چې د مون سره ظلم کیږي هغه ستاسو نه ښکاری.
دا دونه نه چې دغه ججانو په وینا تیر کال هم په دغه تورونو پیښور های کورټ د صوبې خوشا سور له ججان د نوکارونو لري کړی وو ولې لا تر دې دمه عدالتونو کې مقدمه یا قضیه روان دي او په نوکارو لا نه دی بحال شوی. بلخو په دې اړه د پیښور های کورټ د اعلامیه تر مخه دغه ټول ججان په درغلو او ناسم چلن کې ککړ وو نو ځکه پر ضد قانوني کاروي شوی ده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي لند خبرونه د ملیحه میرزاده ناور.
پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د 22 وزیر اعظم په توګه سوګند وکړ. لولس مشر ممنون حسین نه د حلف اخیستو دستوره پیوان صدر اسلام آباد کې وشوه. پرون په قومي اسمبلی کې عمران خان 168 غوښتنې رای واخیستې. د هغه مقابل د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف 96 ووټونه واخیستل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکارو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام میر کمال خان د صوبې نوی وزیر اعلی منتخب شو. د بلوچستان عوامي پارټۍ جام کمال د متحده اپوزیشن امیدوار میر یونس عزیز زاهری د شلو رایو مقابل 9 ووټونه واخیستل. د بلوچستان په سینسي سیمه کې د کویلي لکان نه د پاتې 200 کسانو مړیم 13 شپه راوستل شو. د بلوچستان د مزدورانو اتحادیه مشر بیگا مشال ویډیو تویل د اتوار په ورځ د کویلي په اوکان کې د زارجنو ګیسونو جمع کېدو له امله د چاودنې په پیښه کې ټول 13 کسان وژل شوي. دا درغلو د تورونو په سر د پیښور های کورټ لخوا د ماتحت عدالتونو 15 لرې کړل شوو ججانو د انصاف غوښتنه کړې ده. نن په پیښور پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پس د ججانو مشال ویډیو تویل پر دوی د لګول شوو تورونو په اړه دوی ته څه شواهد نه دي ورکړل شوي. چارواکي وایي د اورکزو ضلع د پاتې کډوالو د ستنېدو په پیل شوي دویمه مرحله کې تر اوسه تر 3000 نه زیاتې کورنۍ واپس کورونو ته لیږل شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې مرستیال مشر نن مشال ویډیو تویل په روان پړاو کې د ملاخیلو او ماموزۍ قبیلو کډوال کورونو ته ستانه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما د کابل د دشت برچی د سیمه په ښوونیز مرکز سرستی بریتمندنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په پخواني سکرټري جنرل او د نوبل امن نړیوالې جایزې ګټونکي کوفی انان د 80 کالو په عمر مړ شوی دی او د ترکیې د ازمیر صوبې او اعلی عدالت د نیول شوي امریکایي پادری خلاف د لګېدلو تورونو د لرې کولو په اړه د اپیل درخواست کړی.
او اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ملک 22 وزیر اعظم وټاکلی شو او د اپوزیشن ګوندونو د تورونو پرته د اطمینان وړ خبره دا ده چې د پرویز مشرف د امریت دور وروستو دا دریم جمهوریت حکومت دی چې د ټول ټاکنو په نتیجه کې په واک کې راغی. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف په ملک کې د بدلون راوستو خبره کوله. نو عمران خان له پکار دي چې د انتخاباتو وړاندې ولس سره کمی وعده کړي نو هغه دې پوره کړي ځکه چې دا ولس واقعا د بدلون په انتظار کې دی. ورځپاڼه لیکي ملک دا وخت توان او معاشی بحرانونو سره مخ دی. نوی حکومت لپکنو نوی حکومت لبا دی لړکی په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کول وی توانایي بحران خاتمه لپاره ور لپکار دی چې دی امیر باشا مومن او دا سنور واړه او لوی ډیمونو به ورته فوري کار شروع کول وی. ډیلی ټایم ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانې لیکي عمران خان د خپل اتحادیانو په مرسته په پارلمان کې 168 ووټونه په اخستو سره نوی وزیر اعظم وټاکل شو او د نوموړي مخالف امیدوار شهباز شریف 96 ووټونه واخستل. پانه لیکي 2014 انتخاباتو په نتیجه کې مسلم لیگ نون مرکز نه علاوه پنجاب کې هم حکومت جوړ کړو. خو تیر میاشتې ټول ټاکنو وروسته نه صرف مرکز بلکې پنجاب کې مسلم لیگ نون په حکومت جوړولو کې ناکام شو. نو نوی وزیر اعظم او ګوند لای پکار دي چې مسلم لیگ نون او د اپوزیشن نورو ګوندونو سره د پګډه کار وکړي چې ملک د مشکل حالاتو نه راوباسي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مختلفو فوجي عدالتونو لخوا 1500 وسلوالو ته اورول شوی د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. ورسپان علی کی څو کلونه وړاندې پاکستان کې د مرګ په سزا عمل درآمد ځنډولې شوی و چې له وجې په یو شمېر جرمونو کې اضافه شوې وه، خو په 2014 کې د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته په یادو سزاګانو یو وار بیا عمل درآمد شروع کړی شو. ورسپان علی کی د فوجي عدالتونو لخوا چې هر چاته سزا واورولې شي نو سپریم کورټ کې د اپیل حق لري او دا شان ورته یوه بله موقع هم ورکړی کیږي. خو چې څوک ترهګرۍ یا په نورو جرمونو کې ککړ وي نو سپریم کورټ نه د اپیل خارج کېدو وروسته په سزا یې عمل درآمد کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوس هم د پاکستان افغانستان په اړه د نړیوالو موضوعاتو باندې د زموږ د همکار ګل ایاس نه دا ریپورت اورو.
وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ټاکنو کې ژمنه کړې وه چې بیروزګاری به ختموي او د هیواد ادارې به نوري مضبوطوي. خو د ورسپانې په خبره عمران خان لپکار ده چې لومړی په اقتصادي بحران قابو عمومي. دا یو اسان کار هم نه دی. د عمران خان نوې حکومت مخې ته اقتصادي ستونزې او نړیوال حالات هم ناسم دي. د پاکستان تجارتي خساره هم زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ اقتصادي پیداوار او زر مبادله ډېره کم شوې ده. وال سټریټ جرنل ورسپانه د اقتصاد پوه مشتاق خان په حواله لیکي چې نوې حکومت به ډېر مشکل حالاتو سره مخامخ وي او د دې هواري لپاره به مشکلې پریکړې هم کوي. د نوې حکومت پلویان ډېرې زیاتې تمې لري. دوی روزګار او د درغلیو پاک حکومت غواړي. خو د مشتاق خان په خبره حکومت به مالی خساري قابو موندلو لپاره سختې فیصلې کوي او داسې مستحکم اقتصادي نظام به راولي چې اوږدمهاله سرمایه کاری یقیني کړي. مشتاق وای دا یو ناممکن کار دی چې په دې لړ کې توازن وساتل شي. د پاکستان پیداوار کم دی او خساره یې دوه چنده ده. د زیاتوي دا اقتصادي ستونزې به د نوې حکومت له لوري د فلاحي ریاست ایجنډا عملي کولو کې لوی خنډ وي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې په کابل کې د شیعه زده کوونکو په مرکز د برید په اړه مقاله خپره کړې ده. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ په یو ښوونځي برید کې 30 کسان وژل شوي ول. په دې کې زیاتره شیعه او هزاره زده کوونکي ول. د کابل برید ذمہواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. د دې مخکې وسله والو طالبانو د غزنی ولایت په مرکز برید کړی. ورسپان لیکي چې د کابل برید یو وار بیا په هغه هیواد کې اقلیتونو سره د ناوړه سلوک په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په افغانستان کې شیعهګان او هزارهګان ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي او دا ورځ تر بلې زیاتیږي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبې ورځ برید جنگي جرم بللی دی. سازمان له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د شیعه او هزارهګانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تشدد زیاتېدو په اړه د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس څرګندونې راخستې دي. اجانس د جیم میټس له خولې وایي که څه هم وسلوالو طالبانو په غزنی باندې حملې تر شا هدفونه لرل، غوښتل یې چې د انتخاباتو نه وړاندې په افغان حکومت برلاسه شي، خو هغه مقصد یې کامیاب نه شو. د مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزاده نورو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس له خولې لیکي طالبان ښایي په افغانستان کې د اکتوبر پارلماني انتخاباتو نه وړاندې په تشدد کې زیاتوالي ته دوام ورکړي، خو د امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونه به حوصله نه بایلي. جیم میټس د افغانستان په غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پس په دې اړه په لومړي ځل خبرو کې وویل چې طالبانو د ښار ګیر چاپیره شپږ هدفونه لرل، خو په یو کې هم کامیاب نه شول. خو نوموړي د دغو شپږو ځایونو ذکر ونه کړ. وسلوالو طالبانو په غزنی باندې د اگست پر لسمه حمله وکړه چې تقریبا 15 ورځې جاری وه. اژانس لیکي په دغه حمله کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو سل سرتیری او شلو لسی وګړي ووژل شول. د افغان چارواکو په خبره په دغه جګړه کې یو شمېر وسلوال هم ووژل شول. میټس د زیارت په ماښام کولمبیا ته د روانېدو نه مخکې خبریالانو ته وویل ځینې طالب وسلوال اوس هم د ښار په کورونو کې پټ دي او کوشش کوي چې د سامان رسد برابر کړي. میټس وویل په ښار کې کاروبار بحال شوی او اوسمهال په غزنی کې حالات تر ډېر حده عادي شوي دي. نوموړي وویل وسلوال طالبان بمونه استعمالوي او ځایي خلک ورسره همدردي نه لري. میټس وویل وسلوالو کوشش کولو چې د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د ممکنه ډزبندۍ د وړاندیز مخکې برلاسي شي او غوښتل یې چې د اکتوبر د انتخاباتو مخکې یره خوره کړي. خو د میټس په خبره طالبانو ته یوازې د ولس ناخوښي په برخه شوه او وسلوال به کله هم د افغان پوځ پر وړاندې بریا ونه مومي. اژانس چې جیم میټس له خولې لیکي چې باور لري افغان امنیتي ځواکونه د ښه کېدو په حال کې دي او وسلوال دې ته مجبورولی شي چې د امن خبرو اترو ته غاړه کېږدي. خو اژانس لیکي په دې حکله څه پرمختګ نه دی شوی.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
پلس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجره
په دوه بجو
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې وربند وکړي. د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې هیله وښوده چې دواړه لوري د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. له دې سره د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشف وایي اوربند باید دوامدار وي چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. نور تفصیل د یوسف خان زدران نورو.
د لوی اختر لره رسیدو سره د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو شورا په یو غږ له افغان حکومت او طالبان غواړي چې د اوربند په اړه د خلکو غوښتنو ته لبیک کووي. کریم خلیلی او مولوی قیام الدین کشف وایي د دې اړتیا ده چې افغانان لوی اختر په امنیت او آرام فکر کې تیر کړي. ښاغلی خلیلی د شنبې په ورځ له دواړو لورو وغوښتل چې لکه د کوچني اختر په څیر د قربانۍ په اختر کې هم اوربند وکړي.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم
دیوی د طالبانو دو ټول تحریک په ځانګړي ډول د دغه ډلې رهبری غوښتنه کوي چې اوربند اعلان کړي او د افغان حکومت او د طالبانو د تحریک لخوا دوارخیزه اوربند اعلان او رعایت شي. موږ هیله منو چې دا ګام واخیستل شي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د کعبې د امام په شمول د اسلامي نړۍ لسګونو علماو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. له هغې وړاندې نږدې 3000 افغان علماو هم په کابل کې د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د جګړې پر وړاندې فتوا ورکړه او روان جنګ یې حرام وباله. له هغې څو میاشتې مخکې بیا د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان علماو د اندونیزیا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جنګ د ختمولو او د سولې خبرو د پیلولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان جګړه نظامي حل نه لري او د هم په هیواد کې د اوربند ژر ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف مخکنی غونډو او د علماو دریځ ته په کتو وایي چې دوامدار اوربند باید اعلان شي چې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي.
د علماو په غوښتنه او د دې کړېدلي ملت په غوښتنه مونږه د دواړو خواو نه داسې اوږده اوربند چې د سولې د مذاکراتو لپاره لاره واره کړي غوښتنه کوو. خدای دې وکړي چې د اختر دغه شپې او ورپسې ورځې او میاشتې د افغانستان ملت په صلحه کې تېرې کړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي د اوربند اعلان په اړه مشورې روانې دي او ولسمشر غني به ډېر ژر په دې اکله وروستی دریځ اعلان کړي. په کوچني اختر کې د حکومت د اوربند اعلان وروسته طالبانو هم د دریو ورځو د اوربند اعلان وکړ چې دا بې ساری ګام د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو. اوس تمه دا ده چې په لوی اختر کې هم اوربند وشي او د بیا غځېدو سره په دغه هیواد کې د سولې د خبرو زمینه برابره شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو په بلوچستان کې واکمن اتحاد اسمبلی د سپیکر مرستیال یو داسې کس منتخب کړی دی چې نه یوازې په لومړي ځل اسمبلی ته رسیدلی بلکې عمر یې هم 28 کاله دی. دا ځوان سیاستوال سردار بابر خان موسی خیل نومیږي. نوموړی چې تعلق یې له پاکستان تحریک انصاف سره دی زموږ همکار بوریوال کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د سیاست پیلولو وجه یې سوا. سردار بابر خان وایي
په پرا پښتون بیلټ کې زموږ ته علاقې پسمانده ضلع نسته او له بدبختۍ زه ضلع شیرانی یم. دا چې موږ ما حلقه ده هغه هم راسره ګډه کړه. الیکشن کمیشن یو داسې فیصله وکړه چې دوی پسمانده ضلع د پښتون بیلټ سره یو کلی پی بي ون یې جوړ کړه. هغه هم دا ټیم زما حلقه ده. ما چې د علاقې حالات ته وکتل او د پلار مرګ ممو سړی سي د ځای خالی نشي ولاړ په دا بس ما عیسی کې واخیستله او سیسه عزیزانو پر هغو باندې وګرځېدله ما خپل سي مڅه نیت خپل پیغام تر هره کوره تر هره منډاوه ما ور ورساوي چې ستایس حق بل څه دی وتا څه درکوي بل څه د اسلام او د مذهب پر نامه باندې له درس کولوزا له تای سره درواغ شروع دي له تای سره یو دوکا شروع ده نو عزیزانو ډیر زیاتې متر سره وکي سپیشلی ینګسترز دا ور له ما سره ملګری وو نو هغه هم په علاقه کې یو بدلون غوښتي هغه هم دا ویلې سي د خپل را روان سباون لپاره د خپل را روان نسل لپاره موږ په علاقه کې یو بدلون راولو او ما هم له دوی سره دا کول وکي چې خدای عزت تر فلورا پورې ورسولم تایس کوم خبره دا غبزه پر مخ باندې پر تکوم او سکم تایس فند دی د علاقې هغه بز تر تایس پوری دراوړم او شنورم زما په وسو نیو ک عمران خان وزیر اعظم سو لاغه ځا خبرم ز پر جلال لری باندې ل وفا کم یو تایس لراوړم
کم مسائل تاسو په پام کې چې تاسو باغه پر اول پر لومړی توپ اولیت باندې حل کوی
زموش په پښتني سیمه کې بیا خاص کار زموش په ضلع مسخیل په شیرانی کې د سړکانو ډیر غټه مسله ده له سړکانو بعد د سکولانو ډیر غټه مسله ده او د هسپتالو ډیر غټه مسله ده زموږ د ټیم سي ریشیو وګوره د دا ټیم ترګرد پاکستان کې زموږ ریشیو بیخ ډیر کم را روان ده تعلیم زموږ په ضلع کې بیخ ډیر کم را روان دي حالانکه سی څوک له ضلع وتلی دي دا غو وضعیت ته خلکو سلام کړی دي ډیر تیز خلک دي زموږ ډیر پر مخ تللی دي او کم خلک چې هلته پات دي دا غو لپاره یو تنظیم نشته نو زه اول سټیپ کې کوشش دا کوم چې سرکان هسپتال او کم سی زموږ د سیاحت مسله ده پر دغ باندې کار کوم
په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف یعنی تاسو د پارټۍ او د بلوچستان عوامي پارټۍ احتیاط دی شب نو چې تاسو په کې کوم وزارت اخیستی وای بیا به موږ خپل خلکو خدمت ډیر کړی وای
زموږ د علاقې کوم مسائل دی هغه یقینا په دا هوده کې زه نه سمول کولای په ډیپټی سپیکر کې مګر د بالا د مرکز له طرف او د حکومت د انسټرکشنز ول خصوصا د خان صاحب له طرف چې یو ځوان بیا د پښتني سیمې ته موږ له دا پارټۍ سره احتیاط کړی دی تب هغه زه ډیپټی سپیکر په بلوچستان اسمبلی کې پرفورم کوي او پر مخ باندې سیستم مسایل ولغه به موږ اورو او لتا سره به موږ مکمله تعاون کوو
ش اوس په خپل څه محسوسه چې په دې کم عمر ته د پوره صوبې د ډیپټی سپیکر یې د اسمبلی
زه په ځوند کې څه د پروتوکل باندې ډیر بلیف کوم حالانکه پرونز ما ولا د هل فرض ولا اول ورځ دوی ما ته فلور راکې پر چیر باندې کښنه ولا ما سیستم یې زو ولا غو وکړ د الله مهرباني د خوشحالي خو یقینا ستا په دا عمر کې تر ګردو کم عمر زه په بلوچستان سم لیکې ما مګر غربت کم بے روزګاری کم سیمه د مسخیل حالات د لیدي ته یقین وکړ کاکر صاحب سي ما غټ خواهش او ما غټ خوشحالي به کې می سي زه د خپل علاقې لپاره یو کار وکم
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سوات چرته چې په بیلابیلو سیمو کې د تب او رنس خور شوی دی او ترې په سیمه کې یو شمېر کسان هم مړه شوي دي د دغه مړو شوو خلکو رشتہ دارانو کورنۍ وایي چې په دغه تب کې مریض ته لوی تکلیف وي خو په هسپتالونو او نورو د صحت مرکزونو کې د دوی لپاره اسانتیاوې نشته په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو
د سوات سیدو شریف اسپیټال معلوماتو ترمخه د منګوري خار فیض آباد امان کوټ شادر وتکی او خو شاسمو په سلګونو تنان د ناشنا مرز لوجه اسپیټال کې داخل کړی شوې دي زیول سوای چې ډاکټرانو د مرز صحیح تشخیص نه دی کړی کله ورته یو قسم بیماری وای او کله بل قسم د اسلام پور نعمت الله چې زلمی زوی پر وختون کې د 1300 ورځو راسه پروت دی په دا اړه وای
خو د منګ په شکل ای د په شکل ته بي نو علاج خو خدای حکومت نورم درخواست کو چلو کټه دوای نه دغه کې دوای رن نشته موږ دې دغه دوای بر راو دکان راخلو دردونه په خېټه خراب وځي او سره سره دانه په عمره پتلوي
د سیدو شریف روغتون اسپیټال ډاکټر حمید وایي چې دوی د رنزورانو هر قسمه ټیسټونه کړي، ولې د یو خاص قسم مرض تشخیص پکې نه دی شوی. زیاتر رنزوران د ملیریا ښکار وي. دوی دغه رنز په اړه وایي،
زیدا خو چې کوم رپورٹ راغلی هغه مطابق دا یو دیسه موسمي مرض دی. ٹھیک شو جی، ودې کې دا بنده ته ډیر زیات تکلیفونه به جوړونې درد دی، بس تر ګیدړی الټه ول ورزی تبي، خو نور دا دیسه دي چار دیس خطرناک کیس پکې ته نه رپورٹ شوی. چنګو توای چنګ ته هغه نه تشویش جوړ شو چې دا پیشنٹ کمپلیکیټ کیږي، دا خطرناک ایت زی عام مرض دی، پخپل ټک کیږي، یو سو ورځې ټایم اخلي، زیات نه زیات هفته اخلي. ٹھیک ته که بنده ته ډیر زیات تکلیفې که تبي ورته دردونه وتا پکاره چی یو نږدې ډاکټر پسې لاړ شي، پیراسټامول لیسه دا وخوري، الټورا پارې څه ګولې استعمال کړي، نور څه داسې خطرې پکې څه نشته.
بلخوا سوات کې د صحت محکمې ویان ډاکټر زیشان زیاتوي چې دوی د بیلابیل سیمو څخه 200 رنزورانو د وینې نمونې پېښور او اسلام آباد ته د تشخیص لپاره لیږلي او رنزورانو علاج لپاره خصوصي ګامونه پورته کړی شوی دي.
او ځینې ځګونه کې دا سره کمیونټي سایډ نه ډیماند دی چې تاسو هغه فری میډیکل کیمپ چې کوم کې غارې چې د غیر لپاره موږ خپل مختلف ټیم چې کوم دی او انجن کونسل پر څه تمہاري موږ ډیپلوای کړی دي، او هو پیشنټ چې کوم ال دا رپورټ کیږي دا وو سکرینینګ کوي، او کم سیزنل ڈیزیز لائک سورٹ آف ملیریا ٹائیفائیڈ چکن دے
ڈاکٹران وائی چی دا موسمی تبو او دا سی رنزونو سخا بچ کے دل لپارا دا سپائی خیال ساتل پکار دی او دا ماشو چچلو سخا بچ کے دو تدابیر اختیار اول ضروری دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د خیبر د صحت محکمې چارواکو مشال رډیو ته ویلي په جمرود کې د ډینګي ناروغۍ لوجې شل کیسونه مخې ته راغلي دي. د جمرود خلک وایي دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي. دوی دا هم وایي د سختي ګرمۍ، د بجلی د نشتوالي او د ډینګي ویرې اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې په جمرود کې د ډینګ ناروغي زیاته شوې ده او هلته یوازې په ټیډي بازار سیمه کې ترې شل تنه متاثره شوي او د دوی ټیسټونه مثبت راغلي. ډاکټران وایي دغه ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي چې په پاکو اوبو کې ژوند کوي. د جمرود یو تن بنیامین پردای مشال ریډیو ته وایي په دې سیمه کې د ماشو ختمولو سپری یا لوګی وکړی شي او د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
چې موږ په علاقې کې سپریو کې چې دا موږ لا غره کې مرچدانی علاج چې موږ لرا کې بیماران چې کوم د کمپلیکس لسی شرپاول سیال ته ټول داخليږي.
د جمرود رئیس خان پر دی وای د بجلی نشټوالي او ډینګي ناروغي ډېر اندېښمن کړي.
نس پرېښتا او نو مرچدانیستا او نو بجلیستا او سلر پکی کلا وی او کلا نیو بس دغه وجه نه موږ لا ډیر تکلیف ته دا په کار دی. حکومت موږ مخنیوي کې د خبره او موږ لا پورا توجه راک وایان او بس کم دی چې وای خو خو نشته نو مثال بس کلا کلا وی او کلا وی سر ملاو نشي.
د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر شفیق پردی وای چې موږ په جمرود کې د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
د دې لپاره چې موږ په هسپتال کې په ټولو غټو هسپتالونو کې په خبرې جنسې کې جسوم رم دي، نو د دې لپاره زموږ سره ماشين دی انالایزر وته وي او د دې زموږ سره کیټ دی، موږ سره د دې سامان شته دی او چې کوم مریض ته موږ دا خبرتیا کړې ده چې تبه یې ونیسي او د سترګو غاټي خوږیږي او وجود یې خوږیږي، نو دا چې هسپتال راشي او په هسپتال کې موږ دی ته فری اف کاسټ یعنی مفت دا ټیسټ وکړو.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی به ډیر زر په سرکاري او شخصي سکولونو او حجرو کې د ډینګي ناروغي په اړه د اګاهي مهم پیلوي چې مخنیوي ممکن شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سب ډیسټریکټ کې
منګل تدقیق چې کومې ده هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان ته چرته چې میرام شاه کې 13 ورځ ډیپټی کمشنر محمد ایاز د سبزو او میوو د یوې منډۍ پرانیسته وکړه. دغه منډۍ سره به د ځایي تاجرانو او مشرانو په وینا افغانستان سره تجارت وده وکړي او ځایي خلکو روزګار به هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال عمر وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان میرام شاه کې د وزیرستان انټرنیشنل فروټ اینڈ ویجیټیبل منډی په نامه د سبزو او میوو منډی پرانیسته وشوه. میرام شاه در پخیل په مقام دغه منډی پرانیسته لا ډیپټی کمشنر محمد ایاز خان، اډیشنل ډیپټی کمشنر، اسسټنټ کمشنر او د فوج چارواکي راغلي ول. 215 کانال ازمکه باندې مشتمل دغه منډی کې به ټولی 2200 دکانونه وي. چه دا زائی مشرانو او تجارتیانو پا وینا نمیرام شا و افغانستان ترمنز با پکه دا سبزو او میوو تجارت کیجی. دا غموقع غنده تا وینا پر محل شمالی وزیرستان دیپتی کمیشنر محمد ایاز خان و ویل چه اوز دا ترکی دورده او دا غلطا دولت حسا کری چه دا ترکیاتی چارو جال و غدوی.
دا کم و هغه قبایلی زلی چې دی د دې لپاره د سل عربونو سیوا روپی چې دی نو هغه د دې لپاره مختص دی چې هغه برازي که انتظامیه ده که فوج دی او که مشران دی. د هر علاقې به خپل خپل کمیټیانې جوړیږي. سخت کم وخت کم د مسلو د مشکلاتو وخت هغه تیر شو. راتلونکی وخت چې کم دی نو هغه به د دې علاقې د خوشحالۍ او د امن یو سحر مونږ ته راځي انشاءالله. په کوم علاقه باندې دومره مصیبت تیر شي نو مونږ دا نه شو ویلی چې دا به په کال دوه کې به دا مسلې حل شي. د دې لپاره ټایم پکار دی. د ترقیاتی چې کوم کارونه دي کوم آغاز شوي دي نو دا به هم په دغه طرز عمل باندې روان وي انشاءالله.
د پرانسته پر مهال ګڼ شمېر مشران او تجارتیان هم راغلی ول. دوی وویل چې میرام شاه کې د سبزو او فروټو دغه منډي سره به تجارت وده وکړي او میرام شاه افغانستان تاجرانو ترمنز به رابطه نږدې شي.
دې سره به د پاکستان او د افغانستان تجارت په لویه سویا باندې خاص کر د وزیرستان یو کاروباري مرکز به جوړ شي. ځکه چې تر اوسه پیرې امیر د وزیرستان کاروباري مرکز نه و د افغانستان سره. الحمدلله چې دا منډي چلو شي او په میر باندې بونډی لائن دغه دی وتل نه وتل دغه کولاو شي. نه دا به د پاکستان لپاره یوه لویه د کاروبار ذریعه وګرځي خالص د وزیرستان لپاره.
په لکاو په هزارها خلک میج د پاکستان سره به تجارتي رابطه به حال شي او د پاک افغانستان چې کیم انټرنیشنل ټریډ دا ان شاء الله پېښه به د زبردست از پاکیږي. میج غریبون د کیمه بیروزګاری یا کیم نقصانات چې شوی دی د به عزله وشي. د کندور ټراک پنډیر او لګډای ولا آر کې سم مزدیر تجارتي ټول روزګار به پیدا شي.
میرام شاه در په خیل په مقام د غمنډي کې د مشرانو په وینا د وزیرستان هر یو تاجر کولی شي چې پارزن بایا دکان واخلي او په خلاص مړ تجارت وکړي. په منډي کې د بجلی، سړک او ټلیفون انټرنیټ سہولتونو پوره کولو لپاره مشرانو د پرانست پر مهال دولتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې چارواکو ورته د عملی ګام ډاډ ورکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوزل بیا د ملیحه میرزاده نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګورنمشر عمران خان د پاکستان د 22 وزیر اعظم په توګه سوګند وکړ. له ولسمشر ممنون حسین نه د حلف اخیستو دستوره په ایوان صدر اسلام آباد کې وشوه. پرون په قومي اسمبلی کې عمران خان 168 اویا رایې واخیستې. د هغه مقابل د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف 96 ووټونه واخیستل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکارو د پراختیا لپاره اغېزمن رول لوبولی شي. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام میر کمال خان نن د صوبې نوی وزیر اعلی منتخب شو. د بلوچستان عوامي پارټۍ جام کمال د متحده اپوزیشن امیدوار میر یونس عزیز زهري د شلو رایو مقابل 9 ووټونه واخیستل. د بلوچستان په سینځي سیمه کې د کوهلي لکان نه د پاتې دوه نورو کسانو مړي هم تېره شپه راوستل شو. د بلوچستان مزدورانو د اتحادیې مشر بیګا مشال ریډیو ته وویل د اتوار په ورځ د کوهلي په کان کې د سارجنو ګیسونو جمع کېدو له امله د 14 په پیښه کې ټول 13 کسان وژل شوي وو. د درغلو د تورونو په سر د پېښور هایکورټ لخوا د ماتحت عدالتونو 500 لرې کړل شوو ججانو د انصاف غوښتنه کړې. نن په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبرې غونډې پس دغو ججانو مشال ریډیو ته وویل پر دوی د لګول شوو تورونو په اړه دوی ته څه شواهد نه دي ورکړي.
داخل شوی. عدالت ویلی د کرپشن او ناسم چلند وجه د دغو ججانو خلاف قانونی کاروایی شوی. چارواکی وایي د اورکزو ضلع د پاتې کډوالو د ستنېدو په پیل شوي دویمه مرحله کې تر اوسه تر 3000 نه زیاتې کورنۍ واپس کورونو ته لیږل شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو مبارزې ادارې مرستیال مشر نن مشال رډیو ته وویل په روان پړاو کې د ملاخېلو او ممزۍ قبیلو کډوال کورونو ته ستانه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما د کابل د دشتې برچی د سیمې په ښوونیز مرکز د وروستي برید خوندنه کړې ده. د ملګرو ملتونو پخوانی سیکرټري جنرل او د نوبل امن نړیوالې جایزې ګټونکي کوفی انان د 30 کالو په عمر مړ شوی دی. او د ترکیې د ازمیر صوبې او عدالت د نیول شوي امریکایي پادري خلاف د لګېدلو تورونو لرې کولو په اړه د اپیل درخواست رد کړې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خنداسد د خبرونو ویان د ملیحا میرزاده او زموږ تکنیکی همکار درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.